کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وری حمل شلمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل له 9 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډی سپیلو، د بخښنې نړیوال سازمان له افغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو پر ناوړه چلند سخت اندېښنه ښودلې ده. په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینرې سمیره حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل، هغه افغان وګړي چې د اګست له 15 وروسته ایران ته تللي، د تبعیض، ناوړه استفادې او تشدد له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ شوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیایي پروژه ترلاسه لاندې ده چې د کووید-19 او نری رنځ د ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي. د سفارت چې په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل، د عافیت په نوم د روغتیایي پروژه په افغانستان کې د USAID لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ د توبرکلوز د تشخیص، وقایې او علاج او د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې فعالیت کوي. د پاکستان مرکزی پارلمان نن د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رایه ورکوي. د پارلمان غونډه نن په سیمه ایز وخت سهار په 9:30 بجو پیل شوه، خو د یو لړ لانجو له رابرسېره کېدو وروسته د غرمې 12:30 بجو ته پاتې شوه. دا غونډه شیبه مخکې پیل شوې دا چې څه پرېکړه به وشي وروسته به معلومه شي. اوکراین او متحدانو یې د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یوه سټېشن کې د هغه راکټي برید پړه پر روسیې اچولې چې لږ تر لږه 250 کسانی ووژل. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې دا یو عمدي حمله وه. د اوکراین د اورګاډي کمپنۍ ویلي دي چې دوه روسي توغندي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټېشن هغه مهال ولګېدل چې ملکی وګړي له جګړو څخه د تېښتې هڅه کوله. او د جرمني حکومت له خپلو هغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات پرون اعلان کړل چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له کبله زیانمنېدای شي. د جرمني مرستیال صدر اعظم او د اقتصاد وزیر روبرت هایک پرون په برلین کې یوې خبري غونډې ته دا څرګندونې وکړې او زیاته یې کړه چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې د اوکراین بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغانستان سازمان وایي هغه افغانان چې ایران ته ننوځي د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ کیږي. طالبان هم له ایران څخه یو هیله لري.
وخنه مدد سي ټول جهاتونه په دې اړه پر مسؤلیت ادا کړي، خصوص د بيتر خپل خواخه کوټ راستنه.
UNHCR یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخته اندېښنه ښودلې. په روزګان ولایت کې د بې وزله کورنیو ماشومان کار ته اړ شوي. د فوټسال افغان اتلان په آسیایي جام کې د لار موندنې په هدف تمرینونه کوي.
تمام بچای کینجا سم به انګلیزی بسیار
ټول ټیم په قوی مورال سره تمرین کوي. موږ د دې لیاقت لرو چې آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو.
د پاکستان د روان سیاسي بحران له وروستیو پرمختګونو مو خبرو. نور مطالب لرو او په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان ځنګړی پروګرام خبريږي.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، په ایران کې د افغان کډوالو د زورونې او شکنجه د پرله پسې ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران ته تللي افغانان له هر ډول تبعیض، ناوړه چلند او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د دې سازمان د جنوبی آسیا د څنګه یو کمپاینر سمیره حمیدی د ایران په ګډون پر پاکستان، ترکیه، متحده ایالاتونو، برتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بخنه نړیوال سازمان د جنوبی اسیا څنګه یو کمپاینر سمیره حمیدی د 2020 کال د اگست 15 می ورسته په ایران پاکستان ترکیه متحده ایالاتو بریټانیا او بوزوبای کې د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د وضعیت په اړه اندیښنه خي. میرمن حمیدی په ایران کې افغانانو سره د روان بد چلند په اړه په خپل ټویټر باندې لیکلی، افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د ټوپک او زور له لارې بیرته خپل هیواد ته ستول کیږي. هغه زیاتوي څو باوري سرچینو د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانانو سره د جنسي تیری وهلو او شکنجي خبر ورکړه. سمیره حمیدی په څو پرله پسې ټویټونو کې لیکلي په پاکستان کې هم افغان کډوال د ویزو د تمدید او مالی برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د هغې په خبره د بشري او د ښځو حقونو فعالان او خبریالان چې شمېر یې سلګونو کسانو ته رسیږي او غواړي امریکا، برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې پناه واخلي، بې برخلیکه پاکستان، ازبکستان او ترکیې کې پراته دي. اغلی حمیدی زیاتوي هغه کسان چې د اس آی وی پی 1 او پی 2 کیسونه لري پر وړاندې مسؤلې ادارې هیڅ ډول مسؤلیت نه دی منلی او د خپلو کیسونو د پرمختګ په اړه هم هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي. نوموړي په بوزوبۍ کم کې د افغان پناهغښتونکو حالت ته اشاره کوي او لیکي لا تو میاشتو تیرېدو او اعتراضونو ورسره لا هم د دې خلکو برخلیک معلوم نه دی، تر دې چې 300 وطنۍ افغانستان ته بیرته تللي هم دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم مني چې په بیلابیلو ځایونو کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي.
هیله غوښتنه مو دا ده چې ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي او د مهاجرینو سره ښه وضعیت وکړي، څو د بیرته خپل خوښه کور ته راستانه شي.
د بخنې نړیوال سازمان د اسیا څانګې کمپاینر په امریکا او برېټانیا کې هم د افغانانو وضعیت چندان ښه نه بولي او وایي دوی هلته د میشت ځایونو، کار، روغتیا او نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. سمیره حمیدی د ملګرو ملتونو د کډوالو پالی کمشنرۍ هم نیوکه کوي چې چارې رڼې نه دي. اغلی حمیدی پوښتي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یو این ایچ سی آر ته ډېرې پیسې ورکول کیږي، خو دا معلومه نه ده چې دا پیسې په کومو پروګرامونو کې مصرفیږي او څه ډول دوی د افغانانو ملاتړ کوي. سمیره حمیدی زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د کډوالو په توګه اوکراینیانو ته خپلې دروازې پرانیستي او هر ډول اسانتیاوې ورته برابروي، خو دوی د افغان مهاجرینو وضعیت له پامه غورځوي. د بخنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا څانګې کمپاینر وایي افغانان یوازې پاتې دي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د دوی اړتیاوې پوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول له ازادي رادیو واوري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخته اندېښنه ښودلې. د ادارې پرون پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې افغان ښځې او نجونې د دوی پر تګ راتګ، کار او زده کړو له محدودیتونو هاخوا له نورو سختو خطرونو سره هم مخامخ دي او دا وضعیت پر خوندیتوب او سوکاله ژوند ناوړه اغېز کوي. یو انیسیار همدار از ویلی چې د افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره باید د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. د یو انیسیار ویاندې شابیا مانتو د دې ادارې پر رسمي ټویټر په خبره شوې ویډیو کې د دې اندېښنو په اړه ویلي:
We are extremely worried about the situation for women and girls.
موږ ته افغان ښځو او انجونو د وضعیت لپاره ډیر اندېښمن یو. دوی له داسې لویو ګواښونو او ننګونو سره مخامخ دي چې پر خوندیتوب او سوکالۍ ناوړه اغیزه کوي. افغان میرمنې د تګ راتګ او آزاد سفر، کار او د زده کړې پر ټولو پړاوونو د محدودیتونو له کبله زیانمنې شوې دي.
په یاد شوی ویډیو کې یو افغانه کډواله چې هویت نه دی خودل شوی هم د زده کړو لپاره د خپلې لور او نورو ماشومانو ارمان بیانوي.
دا لور خو می شوق لري چې د ډاکټر سي او دای وای زه شوق لرم دای وای چې آینده کې انجینر سم، درس وایم انجینر سم. او بس دلته پاتې نو چې غواړم چې دغه اولادونه می دلته درس وایي، تعلیم وکړي چې دغه آینده خراب نه سي، ژوند جوړ سي، لکه ما غوندې ژوند خراب نه سي.
د تیر کال د زمري په څلور وشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ډیری دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي وشو او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکوي، خو د وري په درېمه د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیا هم د نجونو پر مخ بندې پاتې شوې. پر روزګان ولایت کې فقر ماشومان ښوونځیو ته د تک پر ځای کار کولو ته اړ باسي. خلک د بې وزلۍ له کبله خپل ماشومان لزده کړو به برخی کوي او پر ځای مزدورانو ته کار ورکوي. ځینې پلرونه وایي چې غواړي خپل اولادونه خزده کړو وکړي او روخانه راتلونکي ولري، خو وایي چې د ژوند ستونزې د دې اجازه نه ورکوي.
د ورځې 12 بجې دي او اتش په تکلنه جان محمد په سپین ژره روجه په خوله د ترینکوټ شاراډوند شامنصور په سیمه کې د وی ویلی پر غاړه د شنو شو پرې بل بوخدي څو د خپل کورنۍ او ماشومان لپاره ډوډۍ پیدا کړي. د پلار او شپږ زامن په دې هڅه کې دي چې دومره څه پیدا کړي څو په خپل کور کې سهار او ماښام پرې وسترخوان یو ځای د خپل کورنۍ د نورو غړو سره وخوري. جان محمد دغ راز ازادي راډیو ته ویل چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړسوي چې خپل شپږ زامن لزده کړو راوګرځوي او کار پرې وکړي.
اولادونه شپږ دانه زامن لرم قانونو کې شپږمو پیرم په وی خو نو بره په کار بار اختص ولا د دکانو په کار اختص ولا خو بره مش خو داسې غریب خلک نو داسې د اقتصاد د خواصه کمزوري د کور د چلاو لپاره نو دی دغه برابرې به د دکانو اختص دکانونو کې.
دا دردون کې کیسه په اورزګان ولایت کې د سلګونو کسانو له جملې څخه دی وده چې د پاکر او بیوزلی سره مخامخ دي. یو شمیر هغه ماشومان چې د خپلو کورنۍ له لورې اړ کړل سوي څو شاقه کارونه وکړي وایي د یو داسې ورځې په ارمان دي چې ښوونځي ته ولاړ سي. د دې له ډلې په ترینکوټ ښار کې په درنو کارونو بوخت درې ماشومانو سمیع الله، نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته وویل
زمادات مان ټولو م کو خرڅوم یو سو روپۍ چې سیزن ډوډۍ رانی سم کوټ ما شام لا کوي اوس چې ورته ودرې جو سره وخت چې راسو تر ما شام په یو پخ کې خپل خپل یو شی مې ټول کوړل ته خرڅو یو لسې شلې شې مو ځاغه باندې خپل ډوډۍ یعنی سلام علي خدای دې درې ډوډۍ کې ځاغه ونه تر سره مخ پاتې یلې
کوه 200 300 ونیم سو نو ته خلاص نه مشر لرم
بلخوا د عقلي عصبي او رواني ناروغي متخصص ډاکټران وایي چې پر کم عمر لرونکي ماشومانو درانه کارونه کول د دوی پر ذهن، روح، فزیکي او رواني حالاتو منفي اغېز لري. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې دا ماشومان به هم د ټولنې او هم د کورنۍ د وژو بار وي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ننګرهار امنیت قومندانې په تیر یو اونۍ کې په جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال د لسګونو میله وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان عبدالبصیر زابلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې عملیاتو کې خزینه پولیسو هم مهمه ونډه لرله.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت امنیت قومندانې له طرف څخه 40 تنه زنانه پولیسو وي. نو کله چې به عملیاتو دفاره ورتلل نو اول به زنانه داخله دي د کلیم لا امام د کلیم مشر به ولاړو چې کله به زنانه داخلي سوی د غورو سبب مجاهدین داخله دل
د زابلی په وینا پولیسو د دیش په ګورزنه یو عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1500 میل سپک او درنی وسلې زرګونه مرمۍ او همدارز وسایت او پوځي تجهیزات ضبط کړل. د کرکټ نړیواله شورا سبا د افغانستان د کرکټ په تړاو یو غونډه لري. د خزیناو د کرکټ او د کرک انفو پانو راپور ورکړی چې تمه ده په دې غونډه کې د افغانستان د کرکټ د وضعیت د څارلو په اړه ټاکل شوی کاري ډله خپل راپور وړاندې کړي. په راپورونو کې سره له دې چې په کرکټ بورډ کې د نظم د راتلو یادونه شوې خو د نجونو د کرکټ ناڅرګند برخلیک د اندېښنې وړ خبره بلل شوې ده چې ښایي پر پریکړو باندې اغیز ولري. د کرکټ نړیوالې شورا د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یو ډله پخواني کرکټران او نړیوال مبصرین وګمارل چې د افغانستان کرکټ له نږدې وڅاري او دوی ته راپور وړاندې کړي څو یې په رڼا کې په دې اړه پریکړې وشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسکیل کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د د پاکستان ملي شورا یا ملي اسمبلی نن د صدر اعظم عمران خان د سلبي اعتماد کولو طرح ته رائے ورکوي. د پارلمان غونډه نن په سیمه ایز وخت د سهار په 10:30 بجو پیل شو. خو د یو لړ لانجو لر بر سره کې دورسته د غرمې 12:30 بجو ته پاتې شو. د چې نن به څه پریکړه وشي او د صدر اعظم عمران خان برخلیک به څه وي نن معلومیږي. د جزئیاتو لپاره د ازادۍ رادیو د مشال څنګه همکار احمد شاه اعظمي په استودیو کې را سره دی. اعظمي صاحب مننه. په پارلمان کې په ملي اسمبلی کې د شپه اتسراوندی
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړي د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د سلبي اعتماد رائے نن اخیستل کیږي. د پارلمان غونډه سهار 10 بجې پیل شوه. بیا په منځ کې څه ژغونه پورته شوه د ګډونوالو ترمنځ. دغه ورسته د غونډه د 12 بجو پر وځندېدل. اوس بیا غونډه پیل شوې ده. اپوزیشن دا وایي چې نن باید هرو مرو د سلبي اعتماد پر طرح باندې رائے واخیستل شي، خو حکومت لږ څه د ځان څخه کار اخلي. حکومت غواړي چې پر ځین نورو اجنډا باندې هم بحث وسی. په ځنګړې توګه عمران خان چې د پاکستان صدر اعظم دی، هغه ویلی و چې د بیواک کولو تر شا بهرنی د سیاست یا بهرنی توتیه ده. د یو لیک ذکر کی چې دا د بهرنی هیواد چې امریکا ته اشاره کوي چې هغه د خلاف لیکلی وو او را لیږلی وو. خو د پاکستان د امریکا د بهرنی چارو وزارت دغه خبر رد کړی دا. بلخوا اپوزیشن هم دا یو هله یا بهانه ګرځولې ده چې دی غواړي پر خپل چوکي باندې پاتې شي.
تاسو د ځنډ او پلمو یادونه وکړه. په رایو اخیستو کې ځنډ به عمران خان ته څه ګټه ورسوي؟
دم ګړی ګټه نسی ورته رسولای. خدا دی چې یو ورځ دوی درې داسې ځنډولای سي، خو حتمی برای خپل کې ځکه چې د پاکستان ستري محکمې پریکړه کړې و د پنځم به پورز چې باید دغه غونډه هرو مرو د شنبه پورز راوړل سي. نو د ستري محکمې لپریک څخه دوی سرغړون نس کولای. بل اوسنی قامي اسمبلی یا ولسی جرګې ته کوه کتل سي نو ټولي چوکي 322 دي، او په دې کې د اپوزیشن چوکي یو شمیر 302 ډیر دي. یعنی یو سل دو اویا چوکي ضرورت لري چې هغه د عمران خان خلاف وکړول سي رائے. نو د دوی په لاره درنه د اپوزیشن دا دوی اوس د ځان څخه کار اخلي.
او په اپوزیشن کې هم غږیشته، یعنی دوی ټول په یو خوله د عمران خان پر ضد راپاڅېدلی دي او کدات سي دی وي معاملې امکان هم شته.
نه یوازې اپوزیشن په یو خوله دی، د اپوزیشن ټول متحد دي. یعنی بیلابیلې جبهې د اپوزیشن یو ځای سوي دي. پر دې سربیره د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ائتلافیان هم یو شمیر اپوزیشن ته راوښتي دي.
ډیر زیاته مننه احمد شاه اعظمي. د پاکستان د وروستیو د روسي سیاسي بحران په اړه وروستي جزئیات وچې د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار احمد شاه اعظمي راکول. اوس هم ورزو د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
یو شمیر افغان سوداګرو د افغانستان د سوداګری او پانګونې خون له چارواکو سره په لیدنه کې د مالیاتو او پوګمرکون کې د پروتستونزو د هواري غوښتنه کړې. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې تیر ورځ په خبر پاڼه کې د دغه سوداګرو له قوله لیکلي چې یادو سوداګرو د وارداتو په برخه کې د ګمرکي چارو په ځنډ تر سره کولو کې له جدي خنډ سره مخ دي. د خوراکي او بیلابیل نورو توکو سوداګرو د خونو له چارواکو د یاد ستونزې د ژر حل غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله د خونی چارواکو یادو سوداګرو ته د اړوند وارداتو په برخه کې د مالیاتو او په ګمرکي چارو کې د پروتو ستونزو د هواري ژمنه ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر افغان سوداګرو د ګمرکونو په برخه کې له ستونزو سره ټکولای. د افغانستان مرکزی بانک وایي د ټولو سوداګریزو بانکونو ګډونوال کولای شي د تیر کال د اقرب میاشتې راوروسته له خپلو اکاونټونو په یو ځل خپلې ټولې پیسې بل بانک ته انتقال او یا هم ترلاسه کړي. دغه بانک د پنځشنبه په ورځ ناوخته پیوی خبر پاڼه کې ویلي چې ټولو سوداګریزو بانکونو ته د دې چارې د ترسره کولو لپاره بیلابیل مکتوبونه صادر کړي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې مرکزی بانک د بانکي فعالیتونو د عادي کولو لپاره هڅه کوي او ډیر ژر به ټول خلک د عادي بانکي نظام څخه برخه منشي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د نورو فعالیتونو ترڅنګ بانکي نظام هم له ګڼو جدي ستونزو سره مخ شو چې دغه برخه لا تر اوسه هم خپل عادي حالت ته نه ده ګرځېدلې. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرانیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغانۍ 95 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 11 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 33 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 105 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 438 افغانۍ.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د فورسال ټیم له څور زوراسي د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې په سختو تمرینونو بوخته او د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په ورستی پړاو کې دی. افغانستان را روانونه له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره سیالي کوي. که په خپل ګروپ کې لومړی یا دویم مقام وګټي د اسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي چې هیڅ کله مخکې لار ورته نه ده موندلې.
د افغانستان د فوټسال ټیم غړي د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت دي. دوی وایي ډیره هڅه کوي چې د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا او یو تاریخ جوړ کړي. د فوټسال ټیم یو غړي عبدالغفار ساپی وویل دوی په لوړ مورال تمرینونه کوي.
تمام بچای کینجه هستن با یک انگیزی بسیار قوی و ان شاء الله ما لایق قضیه
ټول ټیم په قوی مورال سره تمرین کوي. موږ د دې لیاقت لرو چې آسیا جام سیالي ته لار پیدا کړو او موږ به تاریخ جوړو. لوبغاړي ټول چمتووالی لري، خروزون کې لرو، ټول لوبغاړي سره یو موټی او همغږی یو چې آسیا جام سیالي ته لار پیدا کړو.
به هم بخیر سود کړي مجام ملت آسیا بخیر.
د فوټسال ټیم غړو تر دې مخکې په ایران کې هم تمرینی کمپ جوړ کړی و چې د ایران او عراق په وړاندې دوستانه مسابقې هم وکړې. د افغانستان د فوټسال ټیم اکثر غړي په دې باور دي چې بل اخر به چمتووالی یو نتیجه ورکړي او د آسیا د ملتونو جام ته بلاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټسال ټیم ګولکیپر محمد جان سفری وویل
لوړاندې خلکو سره ژمنه کوم چې د روزونکو او لوبغاړو په مرسته به آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو او لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره د سیالیو ته ورسي.
د افغانستان د ټیم ایرانی روزونکی مجید مرتضایی هم په دې باور دی چې ټیم یې کولی سي د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کړي.
تمرینات خوبی رو اینجا داریم انجام میدیم، تو نقاط ضعفمون خیلی کار کردیم، خیلی امیدواریم که
شلته مو ختم ریناتو کړل پر خپل کمزور ټکو ډیر کار وکړ، ډیر هیلمند چې وشو کولای دي سالو ایتلار پیدا کړو او د آی اف سی شپاره سی ودونو په قطار کې راشو. موږ دوه ورځې نور هم له تاجکستان سره تمرین کوو.
ان شاء الله به شما از ما دو روز دیگه تمرین داریم و بعدش بازی داریم با تیم ملی تاجکستان.
د افغانستان د فوټسال ټیم په ترکیب کې ځینې ځوان لوبغاړي هم برخه لري چې په ایران کې ژوند کوي. دغه ټیم تیره چهارشنبه د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته ورسید. د اپریل پر 10مه د تاجکستان، د اپریل پر 11مه د ازبکستان او د اپریل پر 12مه د نیپال په وړاندې مسابقه کوي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
یوریشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې پر شوزو او جنونو د طالبانو د فشارونو پر ازیاتې دوه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي طالبان د شوزو او جنونو پر اساسي بشري حقوقو د سترګو په پټولو سره په سیستماتیک ډول دوی له ټولنیز ژوند څخه محروموي. د لیکوال په باور ل دې سره شوزو ته د کار کولو او جنونو ته د تعلیم امکان سختیږي چې ورسره د دوی به مفهوم ژوند هم لستون زو ډکیږي. یوریشیا ریویو خبرونه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنې دوه وروسته دغه فشارونه خپل اوج ته ورسیدل. په نړیواله کچه تصور دا و چې شزی او نجونی به له 1999 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې د طالبانو د لومړی واکمنۍ په څیر بیا د طالبانو له ستم سره مخامخ شي. ځکه د لیکوال په وینا طالبان په ټوله نړۍ کې د شزو سرسخت مخالف غورځنګ ګڼل کیږي.
لیکوال وړاندې زیاتوي په دې برخه کې بیره هغه وخت لا زیاته سو چې د طالبانو لخوا د شوزو او جنو له بشري حقوقو سرغړونې وسوي د کار تعلیم او ټولنیز مشارکت له حق څخه په سیستماتیک ډول به برخه کړی سوی طالبان ویلی چې د شریعت په چوکاټ کې د شوزو حقوقو تجمن دي او جنو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل سي د هیل ورسپانی پروند جمعه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر هغو ټلیفوني خبرو لیکنه خبره کړې چې له بشري کارکونکو رافی ولا رافی او د هغه لورور انیس خلیل سره د پنځمه پرس کړې دي سپین مانی د پنځمه نه وخت په دې اړه په ویلامیا کې ویلي دغه دوه ورونه یو د امریکا تابعیت لري او بل په امریکا کې د دایمي اقامې اسناد لري او په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د طالبانو لخوا توقيف کړای سی وو د ورسپانی په لیکنه دغه دوه کسان په 13 دسمبر میاشت کې چې په افغانستان کې د خیر شګنی کارونه کول د طالبانو لخوا ونیول سول او ترڅبان دي درې میاشتنی توقيف وروسته د 13 اونۍ د جمعې پورز خوشی کړای سول د هیل ورسپانه یادونه کوي چې د مارک فریډریکس په نوم بل امریکایي وګړی چې د سمندري ځواکونو په خوانی غړې دی لا هم د طالبانو په توقيف کې دی د لیکوال په وینا مارک مخکې تر دې چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیک کړي د 2000 میلادي کال په لومړیو کې اختتاب کړای شوی وو
د ولسمونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سرکوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډالو کار چغلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډالو
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید بیا هم ستاسو ګلشمیر پیغامونه مخترغلی سوې را اخلو
مې سمتلاري پنځوایي ولسوالي اوسېدم کې پریکړه چې دې کوم پریکړه کړې ده دا خو ډېر شپ پریکړه ده نو تاریا کو چې دی او خو پیسې ډېر جوړي داخلك ډېر پیسې پر ټولې نو تاریخ بنس د دې په بدل کې د حکومت مشته یو داسې شی راوښی چې هغه د غونې پیسې برابر کړي موږ سره جمرسته وکي چې د غونې پیسې مشته برابر کړي چې د تاریخو رقم پیسې راوګټي نو او شپره کړ د حکومت چې تاریخ یې بند کړل ټول خلک خوشاله دي نو حکومت صدا غشتنه لرو چې باید د دې په مقابل کې مشته داسې کشت راوښی چې هغه مشته ګټه ورسی موږ وطن ته از موږ خلکو ته ګټه ورسی دم دراله خو طالبانو د دې مخنیوي نه دی کړی ما پریکړه سوی ده چې دا به بندیږي نو راتلونکي فصل ته کېدای سي دا بند سنو کچیر دا بند سنو د دې په مقابل کې د حکومت مشته داسې شی راوښی چې هغه موږ د غونې پیسې پر پیدا کو یا د غونې ګټه پر وکړو نو تاسو غنوم او یا جواری او یا داسې بل کمزوري کشت دا خو نو مشته ګټه بار نه کوي یو داسې شی باید مشته راوښی چې موږ راپورت کې د اقتصاد موږ دراسم
اسد لانی میرن پنجوایي ورسوالی د پښمول د کلی وسیدونکو يم تاریخ چې بنس ډیر خبرې سم پدې ځکه چې موږ په افغانستان کې بل داسې شی نه لرو ښارې شوړنګ کو یا مرته پیسې په لاس راځي نو پرمیو په بانجرنو پرمیو په دیشان خونه ډیر په مشخوبه دي ته کوم سم دا غوښتنه ده چې تاریخ ته کوم دغه بندش ورری کې چې تاریخ بنسنو یا جدي مرته هغه سره کې تاریخ په واسه کې چې مرته هغه تاریخو ګټه لاس راو یا کوم کو نه راکي ډیر شان مرته راکي زمينه دي مرته سم کې نو تاریخ باندې مشخوبه دي چې دغه کړ
زمانم ولجان دی د ګرنی وسیدون کې تقریبا دغه سی یم نیم جوړی په قدر کې به تاریخ کې د غونې بد غنم ان شاء الله نو نور به زغم اقتصاد دغه زمینداری ته و موږ خوشاله چې موږ ته شهر ورسې په دې خو به د شهر ورسې تاریخ کې بن کده غمر ته ګول ډوډی را پیدا کې د سر خو موږ نه کړی شو موږ د نړیوال سره یا کوم دشمنی لري یا کوم دغه لري خپل ګول ډوډی د فارې مشکرو مثلا چې ګول ډوډی را کې بجل را کې موږ تاریخ څو خوشاله چې دغه بوټي ورکسه غنم په ګول ډوډی مړ مجبورې څه کړو وز و دې سم نه کړی شو موږ د شا سره تازه
دا غوته وای دا غما وته
یار خو نو څو په زور کې د خډیر زور وای و خشایش باندې کنه نه پندې نه په خلک د وډې نو څه وکړو نو څه وکړ اواز ځان د شوی مداخله چې جوړی نه سم تاریخ زست.
السلام علیکم آزادی ډیر ټول اوریدونکو سلامونه وایم. زه د میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د امارت څخه دا غوښتنه ده چې تاریخ بند کې یوه ګونی امبار په 2000 کلدارې یو لیټر چیل مړ مصرفوو، په 160 کلدارې موږ ته هیڅ شی نه پاتېږي. زما د امارت څخه دا غوښتنه چې دا تاریخ بند کې.
په دې خبرونه کې زما له خوا هم دومره. زما همکاران د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې در سره ملتیا کوي.
12 بجې او 13 دقیقې شوې زموږ غږ لازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرو خو له غمخ کې پام وکړي د خبرونو لنډیسته. د بخښنې نړیوال سازمان افغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو پر ناوړه چلند سخت اندېښنه ښودلې. په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینر سمیره حمیدی پرون پر ټوئیټر ولیکل، هغه افغان وګړي چې د اګست 15 وروسته ایران ته تللي د تبعیض، ناوړه استفادې او تشدد له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ شوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس ای ډی په مرسته په افغانستان کې یو لوی روغتیايي پروژه تر لاس لاندې ده. د سفارت چې په دوه کې فعالیت کوي پرون په ټوئیټر ولیکل چې د عافیت په نوم د روغتیايي پروژه په افغانستان کې د یو ایس ای ډی لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ د توبرکلوز د تشخیص، وقایې او علاج او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې فعالیت کوي. د پاکستان مرکزی پارلمان نن د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرح ترای ورکوي. د پارلمان غونډه نن په سیمایز وخت سهار په 12 بجو پیل شو، خو د یو لړ لانجول را برسره کې دورسته د غرمې 12 بجو ته پاتې شو. د غونډه پیل شوې ده او تمه ده چې نن به د عمران خان د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. اوکراین او متحدانو د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یو سټیشن کې د هغه راکټي برید پړه پر روسیا چولې چې لږ تر لږه 250 کسانی وژلې دي. ولسمشر ولودمیر زلنسکی وویل چې دا یو عمدي حمله وه. د اوکراین د اورګاډو کمپنۍ ویلې دي چې دوه روسي توغندي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن هغه محل ولګېدل چې ملکی وګړي له جګړو څخه د تیښتې په حال کې وو. او د جرمني حکومت له خپلو هغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات پرون اعلان کړل چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له کبله زیانمنېدای شي. د جرمني مرستیال صدر اعظم او د اقتصاد وزیر رابرټ هایک پرون په برلین کې یو خبري غونډه ته د څرګندونې وکړې او زیاته کړه چې په دې جګړه کې د اوکراین د بریا او بخښي چې په دې جګړه کې د اوکراین بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. په افغانستان کې د تاریاکو بیا په بیساری ډول ولسوې ده.
زه سه په پاپش په تو په بیا تر اتیا نن مدد بوله کو یو بلاکو بیا یو بلاکو اتیا نارو دی له کوم ځینې
به زره خرڅ وکړه. په بل لاپور کې به واوري چې زمکوال وای سخت کال د بیکاری لا مل ډیرای ځوانان د کوکنارو نیخ وهلو لپاره هلمند ولایت ته تللی دي.
نن دې مردا شپږ و میاشت مردا ته خوشاله و چې خدای پاک دې دانه شروع کړي مش په خپل کاروبار باندې ځان اخته کو. نو د ځوانان دې ګره راځي په کار باندې لګیا دي.
د نشې موادو له یو کارپو ډاکټر ظفر سره د طالبانو د حکومت لخوا د نشې موادو د کښت پر بندیز غږیدلی یو.
طالب دا قوت لري چې دا د منځ یو سي. خو د استعمال په برخه کې ډیر راسانتیا نه لري ځکه دا خلک تار موتاد شوی دي.
د حکمت الله په نوم یو موتاد وای چې د نشول عمل می ټول خ دوستان او انډیوالان راڅخه بیزار سوي دي.
ز کابل خار کې معلوم معلومی پاتې وران ډیر تاثیر وکړ.
او د پروګرام په پای کې وپزړه پوری ډرامه لرو.
و سړی ول داس ور خطا یې په کوڅه کې څوک
بس نورې څه کوي خزي په لوی لاس مې ځان په بلاخته
ول خدای دې خیر کې څنګه دې ځان په بلاخته کې.
د اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو سره سم د تریاکو بیه په بېساري ډول لوړه سوې ده. په هلمند او کندهار ولایتونو کې د تریاکو کاروباریان ادعا کوي چې څو ورځې مخکې د یوه کندهاري من تریاکو بیه تر 2000 کلدارو پورې وه، خو اوس یې 12000 کلدارو ته پورته سوی دی. د طالبانو حکومت وایي هغه کوکنار چې تر دې مخکې کرل شوي او تریاک یې نه دي راټول شوي په دې فرمان کې نه دي شامل، خو تر دې فصل وروسته به چاته اجازه ور نه کړي چې نور کوکنار وکړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
دا په کندهار کې د ژړۍ ولسوالۍ د حوض مندات سیمه ده چې پخوا به په اونۍ کې 2000 د تریاکو بازار پکښې جوړېده، خو له تېرې اونۍ راهیسې دا بازار هره ورځ جوړېږي او د تریاکو رانیولو او خرڅولو لپاره ډېر خلک ورته راځي. د تریاکو کاروباریان ادعا کوي چې دا اونۍ د تریاکو بیې د تېر اونۍ په پرتله 100000 پاکستاني کلدارو ته پورته سوې ده. د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي احمد الله چې هم کوکنار کوي او هم د کوکنارو کاروبار کوي وایي کله چې د طالبانو حکومت کوکنارو کښت بند کړي د افغانستان په جنوب کې د تریاکو بیې په هر ساعت کې لوړېږي.
زیسه په پخوا په شپېتو په اویا تراتیا نن مدد بولو کو یو بلاکو اویا یو بلاکو اتیا مرودي لکو پنځه نیم زره خرڅ کړو.
شش کال خونه دلی سره در 15000 پر در 17000 پر نه خرڅېدل، والا بد نه خرڅېدل وس ولا وس نه پورته سوي دي. او شش کال تاریخ چې معنا شل جری پم زکی په خوا 15 منه تاریخ ول شش کال 15 منه تاریخ شش کال تاریخ نه خيږي وچکلې ده. پروش کال نه ایس وچکلې ده. په دام زکم تقریبا 3000 کال داري مصرف کړی دي. تامه خونه کبه بازار معنا ک په 1000 روپیه خرڅ ول نو معنا یا بدواله ک غټي یا بدري لاک غټي ک تر دغه کښته سول نو نه غټي بالا دی. وو د بل خلیص ما وردل جش تر 1000 روپیه پر خرڅوي دي، تر 2000 پر خرڅوي دي.
د یادونی ورده چې یو کنداري من 3.5 کیلوګرام کیږي. د روزګان، کندهار، هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو د تریاکو کاروبارانو لشپړ میاشتو راهیسې خپل تریاک په بازارونو کې زیرمه کول، ځکه چې د کوکنارو د کښت او تریاکو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړې ته منتظر وه. اوس چې د طالبانو د حکومت مشر د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید، قاچاقو او استعمال د منع کولو په اړه فرمان ورکړی، د نشي موادو کاروباریانو خپلې ټولې زیرمې په 1000 خرڅ ته وړاندې کړي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشي موادو د کاروبار منع کولو سره سم د افغانستان، ایران او پاکستان پر پولو د نشي موادو قاچاق هم ډېر سوی دی. د ایران د سرحدي پولیسو د معلوماتو له مخې دوی په تیرو 10 ورځو کې 4.5 نفره نیولي چې غوښتل یې تر 2 ټنو ډېر نشي مواد ایران ته قاچاق کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافې ټکور وایي دوی هغه کوکنار نه اړوي چې تر دې فرمان مخکې کرل سوي او بزګران یې په نیش وهلو بوخت وي، خو تر دې فصل وروسته به چاته اجازه ورنه کړي چې کوکنار وکړي.
کوم حاصلات یې راټول شوي دي اوس راټولېږي، د هغو لپاره څه مشکل نشته. له دې وروسته یې کښت او کرکیله یې بنده ده، څوک نشي کولی چې له دې وروسته کوکنار وکړي. او کوم چاته چې اوس حاصل ټولېږي د هغو لپاره څه مشکل نشته.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي وه چې تر هغو به د کوکنارو د کښت مخه ونه نیسي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه وي سوي، خو بزګران ادعا کوي چې له دوی سره تر اوسه د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د تریاکو بیه په بېساري ډول لوړه سوې ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اورېدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه ځوانان د افغانستان تودو یا ګرمشیرو ولایتونو ته د کوکنارو نیک وهلو لپاره تللي دي. دا کارګران چې ډیری یې ځوانان دی وایي بې وزلۍ او فقر دې ته اړېستلی چې ټول روغتیایي خطرونه ومني او د کوکنارو نیک ووهي. زمکوال وایي چې ډیری ځوانان د بیکاری له امله د کوکنارو نیک وهلو ته مخه کړې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې کوکنار حاصلاتو یا نیک وهلو ته چمتو دي او په دې ولایتونو کې لیوي اونۍ راهیسه د کوکنارو نیک وهل کیږي. دا د هلمند ولایت نادلی ولسوالۍ ده چې د کوکنارو نیښې وهل کیږي. د دې ځمکې نیکران ډیری هغه ځوانان دي چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه دلته په کار پسې راغلي دي. د کندهار ولایت اوسیدونکی نیاز محمد او روزګان ولایت اوسیدونکی جانان چې د کوکنار د نیښ لپاره هلمند ولایت ته راغلي وایي څو میاشتې کېږي چې بیکاره دي او اوس د کوکنارو په کروندو کې د خطر په منلو سره دلته راغلي چې څو ورځې کار وکړي.
بیکاری دی د نصر په خاري نه پیدا کی ټول ځوانان بیکاره دي. یعنی موږ د شپږ و میاشت موږ دغه ته خوشاله و چې خدای پاک چې دانه شروع کی موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کو. نو د ځوانان هغه ګرځي په کار باندې لګیا دي.
خو د روزګان راغلی یم نو هلته ولا بیکاری وي. نو اوس چې دلته رالو اوس دا د کار زمینه راته مسایده سوله. نو اوس دلته انشاءالله ښه تقریبا موږ ته نیمه درې چارکه چې دا په دغو کې را رسېږي. نو داسې ډېر ځوانان بیکاره وه چې اوس فلحاله پر کار دي.
پخوا د کوکنارو په ځمکو کې کار کول د روغتیایي ستونزو ترڅنګ امنیتي خطرونه هم درلودل، ځکه چې د پخواني حکومت امنیتي ځواکونو او بهرنیو همکارانو به د کوکنارو بوټو اړولو لپاره نظامی عملیات کول او د ځمکوالو په ګډون به کارګران هم له ځان سره بیول. اوس ځمکوال د طالبانو د حکومت له مخالفت پرته د کوکنارو څخه تاریخ راټولوي، قاچاق کوونکي پروسس کوي او بیا یې د هلمند د واشیر او بهرامچی له لارې له افغانستان څخه د باندې قاچاق کوي. د هلمند دوه ځمکوال محبوب الله او سهرګل وایي چې سکل ډیر کارګران د بیکاری او بیوزلۍ له امله هلمند ته د نیښ وهلو لپاره راغلي دي.
افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي، دلته بیا ته نیښ وي، غربت پسې راخیستې، ورور ستړیاوې ډېرې دي. موږ تاسو ټولو ته معلومیږي د افغانستان حالات اوس بیخي ورځ په ورځ پر خرابېدو دی، سمیږي نه.
ګټه خو نور خلک خو موږ ته ګټه نه رسېږي. نو ګټه موږ له خالي بزګري دی څلورمه سیر زموږ دی پکښې، هغه موږ تر هغه وخته پورې پورونه ورته کوو. پورونه کوو کوو چې هغه زموږ سیر له واخو هغه پورول رسوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت مشر تازه د کوکنارو کښت منع اعلان کړ، خو د طالبانو حکومت ویلي چې د کوکنارو له اوسني کښت سره کار نه لري. بزګران کولی شي چې له کوکنارو څخه تریاک ټول کړي، خو تر دې فصل وروسته د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ته اجازه نه ورکوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې سخت کال د بیکاری له امله ډیری ځوانان د کوکنارو نیښ وهلو لپاره هلمند ولایت ته تللي دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د یو فرمان له مخې په داسې حال کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ چې نړیوالو د بدیل معیشت په برخه کې لا هم مرسته نه ده کړې. دا چې دا فرمان څومره عملي دی، له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خنډونه څه دي، او په فرمان کې ولې یوازې د کوکنارو کښت منع سوی دی په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بنګ هم ښه ډېر پریمانه کرل کیږي؟ په دې اړه مو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر سره مرکه کړې، او په پایل کې مو پوښتل چې د طالبانو حکومت ولې په داسې حال کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ چې په ځینو ولایتونو کې نیښ وهل سوی او تریاک راټول شوي دي.
زه فکر کوم دوی دا کوم حاصلات چې د ټولېدو په حالت کې دي یا پیلن موجود دي تریاک هغه نه دي منع کړي. دوی د نوي فصل لپاره چې د کرلو وخت وي د کرلو مخالفت کړي چې دا غي نه ورسته نوي به څوک نه کوي. زه دې لدا دي چې دوی دا داسې یو وخت و چې په ډېر اول ورځو کې خو دوی دا پروګرام نه وخت هم نه لاره ځکه ډېر نوي وو. نو اول 15 میاشتې چې تیرې شوې دي چې دا کړلي دي په هغه وخت کې دا کرل شوي دي، او اوس د پخېدو په حال کې دي. نه اوس نوی فصل په همدې ځای باندې نه کرل کېدای شي. که دا داسې ځایي شي نو د حقینو ته ډېر ضرر رسېږي. د دې لپاره چې د حقین به ته ضرر نه شي دا پخوانی کښت نه یې ورته ویلي چې دا ټول
ځینې خلک په دې نظر دی شي په دې خاطر دوی وروسته په ځنډ باندې اعلان وکړ شي تر څو دغه تریاک راټول شي او بالاخره دا به بازار کې د دې قیمت وچت شي.
دا هم سړی نشي ویلی چې دا به سره، ځکه پخوا هم د 2001 مسله کې هم خلکو همداد استدلال کوو چې دوی د تریاکو قیمت را نیټ شو، د قیمت د جګوري لپاره دوی دا کار وکړ. په اوس وخت کې دقیق خو سړی په دې کې نشي ویلی، ځکه دوی دا فرمان ډېر نوی صادر کړی دی. خو مافیا هم ناست نه ده، هغوی هم خپل کار کوي. امکان شته چې همدغه یو واده پکې وي، خو ظاهرا دا ښکاري چې دوی نه، دوی غواړي چې تریاک له منځه یوسي.
د کوکنارو د کښت
د مخنیوي په فرمان کې یوازې د کوکنارو کښت اشاره شوی ده او بنګو ته اشاره نه ده شوی. په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بنګ هم کرل کېږي او له هغه خلک چرس ترلاسه کوي، دلیل د دې څه کېدلی شي؟
دغه یو ولایت خدا کېدلی شي چې په افغانستان کې یا د افغانستان د باندې کله چې د نشه یي توکو نوم اخیستل کېږي، افغانستان د تریاکو په نوم پیژندل کېږي. تریاک هغه مواد چې ډیر زیات کرل کېږي، نو په دې خاطر دوی د تریاکو نوم اخیستی دی. خو زما له نظره مهمه دا ده چې چرس هم یو د هغه موادو نه ده چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کرل کېږي او ډیر خلک استعمالوي هم. سره دې چې په دې فرمان کې دا ویلي دي چې د دې استعمال یا تجارت او دا شانې بند دي، خو زوایم کرل هم ډیر ضروري دي چې د تریاکو په څنګ کې دا هم بند شي. نو په دې حساب باندې دواړه نشه یي توکي دي، دواړو د منځه وړل ډیر ضروري دي.
د نشه یي موادو د کښت یا د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې په افغانستان کې د طالبانو تصمیم څومره عملي دی؟
د 2001 کال د فرمان د عملي کېدو په نتیجه کې چې کومه نتیجه ورکړې شوې وه، په افغانستان کې په د طالبانو په قلمرو کې مواد مخدر یا تریاک نو تولید شوي، نو دا هغې ته په کتو سره دا امکان شته چې اوس هم عملي شي. یو بل دلیل دا دی چې د تېر حکومت په وخت کې په هغه ځایونو کې چې حکومت قوي حاکمیت درلود نه کرل کېده، خو هغه چیرته چې بیا مواد مخدر ډیر کرل کېدل هلته د حکومت کنټرول نه و. خو اوس بیا برعکس طالبان په ټول افغانستان باندې په ټول قلمرو باندې حاکمیت دی، نو کنټرول هم شاید ورته آسان دی.
د نشه یي مادو استعمال، د نشه یي مادو تولید، د نشه یي مادو قاچاق، د نشه یي مادو کښت طالبانو د څلور برخې کې د ممانعت فرمان ورکړی. ستاسو له نظره په کومه برخه کې د دوی دغه لاسته راوړنې به ډېرې مثمرې یا ګټورې نه وي؟
لومړی خو دا ټول برخې مشکلات لري، آسان کار نه دی، ډیر جدي او سخت کار دی. خو که واقعا دوی وکولی شي چې متحد خلک په دې کې وګماري ورته هود رښتیا هم وي، د تریاکو د کرلو مخنیوی او د قاچاقو تجارت او د دې شان مخنیوی ورته آسانه دی نسبي. طالب دا قوت لري چې دا د منځه یوسي. خو د استعمال په برخه کې ډیر آسانتیا نه لري، ځکه دا خلق تیار موتاد شوی دی، په دې کې باید فرق وشي. هغه څوک چې نوی موتاد کی یا نوی هغه کی، هغه سره سړی زور هم کولی شي ورته ویلم شي چې دا ما استعمالوه. خو هغه څوک چې نشه یان شوی دی، دا غوی د نشه مخنیوي ډیر آسان کار نه دی، دا ډیر تخنیکی کار دی. په دې کې مختلف متخصصین باید مسلوب شي، هم ډاکټران هم روانشناسان یا نور ډور خلک چې په دې ساکه خاص هغه لري. دا د زور خبره نه ده، دلته به ته سړی قانع کوي تر څو هغه د دې لارې نه راوګرځوي. په دې کې ته د انسان د وجود سره، د هغه د فکر سره، د هغه د مغزو سره کار کوي. د هغه زهر چې د دوی وجود ته داخل شوی، د هغه د بیرته د خنسا کولو یا د بیرته راوستلو یا د هغه په هغه سلوک کې تغییر راوستل چې د هغه مغلاره عادت شوی دی، د هغې نه بیرته راګرځول، دا یو ډیر ستونزمنه کار دی. د دې لپاره ډیر کار پکار دی او د دې لپاره مالي امکانات هم ډیر ضرور دي. زه نه پوهیم چې طالبان په دې اوسني وخت کې مالي امکانات لري یا نه لري، ځکه هغه کسان چې په دې ساحه کې کار کوي که هغوی ته تنخواه ورنه کړي کېدای شي ډیر کم خلک دې ته حاضر شي چې مجاني کار وکړي، خو زیاتره معاش غواړي. یا هغه پروګرامونه چې عملي کېږي هغه باید ډیر دقیق خلک وسنجوي ورباندې کار وکړي. کله ناکله موږ یو چاته خیر رسو، د خیر په ځای موږ نه شر ورسي، هغه علا دا چې سړی نه پوهېږي قربان، ځکه دا ډېره تخنیکي مسله ده. په دې حساب زه وایم چې دوی دپاره همدا لږه مشکله وي.
د طالبانو حکومت دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې هغه وخت به د کوکنارو کښت منع کړي شي کله د بدیل معیشت په برخه کې له دهقانانو سره مرستې وشي او بدیل کښت دوی ته ورکړ شي. آیا په اوسني حالات کې چې د کوکنارو کښت منع کړ شوی ده، دا څومره ممکنه ده د کوکنارو د کښت منع چې ترل دي شي نړیوالو دوی ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې هم نه دي کړي؟
زمانه نظر دی بدیل کښت یا د بدیل معیشت خبره ډیره دقیقه نه ده. زمانه نظر دا چې کته یو چاته وایي چې ته دا غلط کار مکو، غلا مکو یا بل کار مکو، نو زه تا ته پیسې درکوم. بهترین کار دی طالبانو کار دی په دې سا کې چې وایي چې ته به دا نه کوې، په عوض د تریاکو بل شی وکړه. مطلب دا دی چې د افغانستان خلک هغه چیرته چې تریاک کری یا نه کری، ټول غریب دی، ټول متوازن انکشاف ته ضرورت لري، ټول کومکونو ته ضرورت لري. یوازې مختص دی مواد مخدر سره زه فکر کوم دا معنی لري چې هغوی ته موږ امتیاز ورکوو. ښه خبره دا ده چې مواد مخدر چې بد شی دی د منځه یوړل شي او په یوازې ټول د حقین که په هلمند کې دي، بدخشان کې دي، ننګرهار کې دي، کابل کې دي، وردګو کې دي، هر ولایت کې چې دي، هغه ټول سره باید کومک وشي.
Thank you. راځه اکرمه، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ګرانو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کاپیسا ولایت استاد حکمت الله په کابل ښار کې ښوونکی و چې معتاد شو. د نشې له امله استادي ځینې پاتې سو، او اوس د خپل ورځني لګښت لپاره له ډیرانونو څخه قوطي او پلاستیکي شیان راټولوي. حکمت الله زیاتوي چې د نشو له امله مې ټول ښه دوستان او انډیوالان راڅخه بېزاره شول. دا چې حکمت الله ولی او څنګه معتاد شو، او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
هغه جبر د زمانه و درې کاله کېږي چې عمل مې شروع کړی. شیشه وهم د بد انډیوالانو د ناسته پاسه د لاسه داسې عمل ته راوښت. شپه و روژې میاشت و، همدغه پخته فروشي کې اتاق می درلودم، شخصي اوینی و یو کونډه و. نو زوی راغی ویښ کړم، زودوم چې پیشلمي تجک شم، وایي میلمه مې راغلی ده زهیره کېمونه وروره ترازه ورسره کېنه. څه چې لاړم هغه نسوارو نه شروع تر پوره تاریا کو شار سو کرا کو نه پیغم. نو موار خلاص د شیشه پاتو ډیر راته شاله شو. چه یو دو دو سو زلی می و، نو چلی سات خوب را در نه غی اشتیام بند شو. ز کابل خار کی معلوم، نو معلومی پات شو را ډیر تاثیر وک، منفی تاثیر وک. فکر او هوش او ټول عمل د جذب شو، کار نه پاتې نغزه اوز بکارین. بدن می زیفه شو بیده بگانه گنده ایم. خواه دیر اندیوالانو سرچه مخامخ شم و سپ غکی هم تاثیرات را غیره. غخونه می گوره دفعه نیسی داری میشه یارا رسه اتکال باو بایدنم ندره کالو که نشپک لکه تاوانی کرده. دکان لار رو را تقریبا دوستان لار کنه، اغا دوستی چه دا رو را اندیوالی خواه اندیوالان اغا هم سو سرمایه دار توله نه ورو لزنه شم دهم تاوند ماریش پک لگا ونیسا معنوی لري. کله چې نشم نه کول مشر زوی مې اول مره وو، هم هغه څه تبتلا دا نور چې نشه ته نشه مشرو کو ورو اخر نمره شو. اوس خبر نه میشه کوم ځای دی اتیا سره نه ځان معلومات بر. بیا انسانان چیزی ممکنه خطا دی، امکان لري چې شیخ الحدیث یا ور شیطان ور نجوش، امکان لري چې نور شیطانی سمی لاره تشی سم سره جوشی. خو احتیاط شرط ده، وای څوک چې احتیاط کوي هغه نه پښیمانه کیږي. که نشه مې نه کول دوره اوس به ډېر جګوند، هم د مادي لحاظ هم د معنوي لحاظ. بېرته معلم کېدلم اوس به پانتون مې خلاص که ډېر نور وروره سر معلم خو کېدلم. د اقتصادي لحاظ وروره شاید یو کور به مې اخیستل یا یو دوکان به مې بېرته جوړه کنه. کمی نشانه که اولو را اولادو نمید مکتب که که پانتون که وزبا ممتاز رو ممتاز وسط که خوبه او وزبا شاید آخر که تجربی یا ناکام بپاتی.
دا زادی راڈیو درن آوریدن کو بخاطره که مواب ریدل چه لاستاد حکمت الله خیر طول دوستان بیزار سویدی.
آیا پوه دل است؟ آیا په هدل است چې په کورونه کې د موتاجونو درملنه څومره موثره او ګټوره ده؟ په دې اړه به د موتاجونو سره د یوې مرستندوی ټولنې د مشر محمد نصیب خبرې واورو.
زمونږ ډیر معتادین هغوی نشي کولای چې په مرکزونو کې خپلې تداوی ته دوام ورکړي، خصوصا ښځینه معتادینې، ځکه هغوی په کورونو کې کار کوي، کله اجازه هم نه لري چې د کور نه نورو مرکزونو کې خپله تداوی ته دوام ورکړي. بعضې معتادین د مرکزونو ته د تک توان هم نه لري، بعضې نه غواړي چې هغوی افشا شي. د شواهدو پر بنسټ چې دا تداوی د هغه تداوی لکه په مرکزونو کې چې دا مؤثره ده، یعنی نسبتا د مرکزونو نه دا ارزانه هم ده. په مرکزونو کې دوی شپه ورځ هلته وي او تقریبا 8 ساعته دوی هغه پروګرامونه مخته وړي. په کورونو کې هغه کېدای شي 2 یا 3 ساعته دا پروګرام مخته ویسي، نور د خپل کور کار وکړي.
ایا پوهی دلست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدون کو دا دیده زهرو کاروان خبرونی ورستی برخی تراو رسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخواه پشانستاشی لپاره او پزل پوری درامه لرو دا درامی که صداشی دا چه ستار کور ترازی خو لچیره دیر غم جنخ کاری میرمن یه پلی دو ورخطا کی یا پختن جنی کبی چه چه خبره دا ستار ورتوایی چه بس پختن مکوه پلو یا بلا اختسولو دا چې ستار لچړه وستونج سره مخ شوی او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ستاره السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا په خیر راغلی.
خدای دې خیر کې. څه شی کرې چې ځمکه اوبه وي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شی غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کرې؟
نو بل څه شی وکرم؟ بس همدا غنم را پاتې دي، د کال غله خو به مې شي.
تاریاک وکړه تاریاک، چې پیسې یې په جوال کې کور ته یوسي.
ستا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډېره ده، خو تاریاک ډېرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډېرې اوبه او مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه، زه در سره یم. زبا پیسې په پور درکم، هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکه.
یاره تر اوسه مې نه دي کړلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي، زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نا زړه دی کړم. خیر دی، مشوره به پې وکړم.
مشورې ته هېڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دا دی، دا پیسې واخله، برما ور باندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاک ولګوه، د کور خرڅ دیم کیږي.
ښه سمه ده، تاریاک به وکړم، وبه ګورو چې څه کیږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام
کرم خانه. خدای دې راواله، راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلی یم. زمه چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دې تاریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه، اوس خو تاریاک ارزانه دي، ګټه یې بلا پسې، یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تاریاک لګران شي بیا به دې پور درکم له خیره.
تاریاک څه معلوم دی چې کله به ګرانیږي؟ زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کیږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شیم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریاک لرم.
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه، چې زه بل ځای کار لرم.
سمه ده، زه به تاریاک درته راوړم.
اوس سړی یې ول، داسې وارخطا یې؟ په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
څه یې ویل؟
خپل پور یې غوښت.
نو تا څه ورته ویل؟
بس نور یې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بلا اخته کړ.
ولې خدای دې خیر کړي، څنګه دې ځان په بلا اخته کړي؟
تاریاک در یادوم، که مې اول ستا خبره منلی وای او غنم مې کرلی وای، اوس خو به مو د کال غله درلودی. متل دی چې وایي غوا مرداره پور په غاړه. اوس هم وږي پاتې شو او هم پوره وړی شولو. خدای دې کرم خان خوار کړي، په دام کې یې بند کړم. ته ورشه هغه تاریاک راوړه چې د ستار خان خوله ورډکه کړم.
زموږ خو څه په وسه نه دی، خدای دې له ستار خان سره زموږ حساب وکړي. خدای دې دغه تش لاس او وږی پریږدي لکه چې موږ یې پریښودلو.
ستارخانه خدای دې خوار کا مال تاریا کو څه غوښتل په بلا دې اخته کړم بلا.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.